مشکلات فراوان روبرو هستند، بخصوص در بخش ترانسپورت حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی ستړی مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غویې سوه دیرشمه د می میاشتې شلمه. پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضرو وکیلانو له جملې 50.1 رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یکشنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بل یو ورځنی لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشت راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا شپېته بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. دغه کړکېچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلی ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالاتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یو بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایۍ له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد ښي اړخی مرستیال صدر اعظم پکې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مو دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د کانونو له استخراج څخه د طالبانو تر څنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام دبر معدنونه چې دی د اوسم کاچا کې او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخلي.
د هیواد په ختیځ کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بې ځای شوي.
یو روژه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سی سرپناه ته ضرورت لري، وغیره پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یو کمیټه هم جوړه شوې ده. په پرلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو مورچې هڅوی نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادی بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبر دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادی ده هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پریښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
چې پرون پارلمان کې پېښ ول البته ولسي جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا و او امید مدعي چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پشپګمه د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانستل شوه. دا جرګه په څه باندې درې اونیو کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د وروستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
ومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. اته بجې او 12 دقیقې سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات شوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلي ډبرې د قاچاق او خود سره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه له د طالبانو ترڅنګ ایران، د غراز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورنډ سختګي کښته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دې شو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او ځمکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو کچاک او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو، په هغه سیمه کې لرو یا د خانشین دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانونو څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کې د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه ده.
که څوم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدی ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانونه یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د خانشین او د شی ولسوالیو پرېګونو او دشتې سیمو کې د لیتیمو ترڅنګ د یورانیمو او یو شمیر نادره عناصرو ذخیرې هم موجود لري چې د څیړون له مخې د الوتکو او پرمختللو وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د خانشین پخوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوط وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو کانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي، د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه یې په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان دلته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچا کېږي او د دوی قراردادونه
منظم طالبان دخوا کیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخی تلا مدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی او هغه هم د سندک په نامه دی د کلی دی چې تر پاکستانانو او چینایانو په ګډه د تلا استخراجوي
سره لدی چې رسمي نه د تایسوی خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمونه د بارسو وتون کلو یو موټر څخه په یو ونی کې نږدې 400 میلیونه پاکستانی روپی مالیه اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او قاچاقبرو لاسته ورځي. که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلي دي، خو د پاکستانیانو او قاچاقبرو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو دپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري؟ د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریکې کړې دي چې که هره یوه ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ویل دوی منتظر دي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپله وزارت معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته، او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین ولسمشر سره درلود نو دا طرح هم هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شوي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولی شو چې د مافیا او قاچاقبرو مخه ونیو.
په دې برخه کې پخوا پر میشتو بارنیو ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو، یورانیمو او لیتیمو ترڅنګ د نادران عصرو په یو شمېر کانونو کې په خپل سر کیندنې کې او ان ځینې مواد یې د بیلګې په توګه د دقیقو چورونو دپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي، خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او هغه یې رد کړې وه. سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښناکو کانونو ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که حکومت غواړي کولی سي په یوه کنډک سرتیرو د هغه قاچاقبرو مخه ونیسي چې دمګړی هلته بوخت دي. هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ.
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی، ځکه چې خلک د دې سیمې دي، دا کان د دې خلکو دی، دا ملي شتمني ده، په ملي شتمني هر افغان شریک دی. خو دا زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کان دی چې افغانستان د پښو ولویږي همدغه کان به جوړي. خو متاسفانه چې دا کان اوس پردي وړي، پردي ځانونه په جوړي. دا د اندېښنې وړ خبره په تمامه معنا ده. باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجه شي او فکر ورته وکړي. د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دفاع پر دې باندې باید ډېر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي.
د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلي عام خلک او قومي مشران د حکومت ته نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړوتي دي. د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او دیشو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی، د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. ملګري استای د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسؤلان وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت، تولید او پروسس کې مصروفیت لري. مجیب رحمان حبیب زای تفصیل وړاندې کوي.
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله کاکړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی. ښاغلي کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي.
هر سال کې تیر میشه کښت زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي. سږ کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی. د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره، دهدادي، خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو امر زبی الله زوبین ازي رادیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 500 تنه خزي او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او د سبندۍ برخو کې کار کوي.
108 خانوم و بیشتر از 300
کبو یو سلو او خزي او 300 او یا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او د سبندۍ په برخو کې کار کوي چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې 80 افغانیو باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یو شرکت مشره فریبا اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی که ما دیدم کمتر از 90 خانم نبودن.
فریبا اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حمله په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمېر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي له سیمې سره د چین لیوالتیا په ډېرې چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمهییز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي، خو خپرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلی ویلی دی چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه په ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ وبلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجودې دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري. دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوي رغنیزو او انکشافي پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل.
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسره له هغه د ایران له گاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې په ورځ ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دي له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران تم ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکا ردوی.
د حقیر په نامه اوریدونکو د کندهار لمیوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د یوازې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر ناندرې نه دي. د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وی، حتی د ولس مشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به څه خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شملزوی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه باندې د توپونو ګذرونه کیږي. زموږ کلي د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسوره له ننګرهار لیکلي په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چارواکي باید توجه وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمه کې لیکلي هر امام دي په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لاپه کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیدا ګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په یوې شنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیدا ګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړي دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونه ډاک پریخي یو ساری راستل.
د ننګرهار د ولی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتېدلي دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په مې میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول، چې یا ډېر لږه او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شی چراله بس جنگ شروع کو دی کې دوست او دشمن نه معلومېده، په هر چا بس ډزې کولې، نو هر سړی په ویره کې و. د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړی وکړې.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستاني روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دي